جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل په خبرونو کوو. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ییزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخت به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د دغو راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو 10 کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی ده. ویلی دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ کړي وو. 10 تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او 1 تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسکونه کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپله اکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړی او ټولو ته یې بلنه ورکړې چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیز هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنی شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پرېکړې منصرف شوي دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی و چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بدحجابۍ په تور 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه ته خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزور سره پات شي. په دې خبرونه کې برخه سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زمونږ کرواندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کرواندې له منځه تللې ده.
له پاکستان راستنې شوی یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنۍ سرپرستانې دی وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کولو ته هم اړ کړي دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغلاست. خبرونه زفرشته سهاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم ورزو خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون وروستۍ سپه لدري اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پورا راپور باز موږ له همکار نه واوړو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل واړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زمونږ کرواندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کرواندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کرواندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید ته غي سره خبرې کړې دي او له هغې نه پوښتلې دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او کنه.
بشري ناورین او لکتره مبالغه مې زری خل دا په دغه مقیاس چې څکل سیلابونه طرفات درلوده او کسالات درلوده دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالت راګیر کړی ده. لیاو خامونګه او تاسو سیلابونه لرو او بل خوا وچکالی لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمی شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده او افغانستان متاسفانه له عدم چمتواله له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودلو له کبله ډېر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات او ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واقعت ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي چې واقع بینانه دی، ځکه یو برخه یې راجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه هغه پورې اړه لري. په برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخوالې هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو ووایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې کوم مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه د فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کېږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کې؟
بالکل، کډوالو بحث یو ډېر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقص چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشت نه شي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې که دوی راځي دوی یو ځای کې میشت کېږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډېرېږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډېر شي، نقص ډېر شي، هلته اوبو منابع هم کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودېږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته بفاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوي نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي پلي کړي په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بایندري موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه را سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
خراغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ل تیری وی ونی رئیس یې له پاکستان افغانستان ته نږدې یو زر راستانه شوی افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې خزې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د خزو له لورې اداره کیږي. له پاکستان راستانه شوی یو شمیر دغه خزې چې د خپل کورنۍ سرپرستانې دي وایي پر خزو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کول ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تیره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستنه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د اګست په 4 خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 9350 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستنه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې سرپرستان یې ښځې دي او 18% یې تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. دا ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کډواله راضیه هم چې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوې او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکو آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
از پاکستان برگشتیم به کابل و در اوجا دقل وضعیت ما از لحاظ آزادی و حتی درس خواندن همه چیز بهتر بود. حداقل ما با کورسای
تو میاشته کیگی چیل پاکستان کابل ترستان شویو حالت زموگ وضعیت خواه لن محال و کورسونو تا بطلم دلتا نکارشتا ندرس او نتفری آن پارک تا هم نشود للای لکه یو بندی پا کور که بندیو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته لستنې دوه ورسته لستونزو سره د لاس او گریوان کې دوه عمل شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند آرام نه و. پاکستانی پولیسو هم د 13 هم د خزو په ګډون یو شمیر بې اسناد افغان کډوال نیولې دي. له دې مخکې هم یو شمیر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
وسم نړۍ تصور ښکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړي او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګن 90 کسان وژل شوی دي. نور حال د راپور په حق لا سفیولا ستانګزای راکوي.
د دوشنبه پر از قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری آژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخچنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر د لودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې. خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی؟ نور حال یې له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر لور کولو ډاډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیره یوه میاشت کې له 10 ډیر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مالیګری ټیم زه خپل خوب نزدیک شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې میږې اچولې، هغه تیږې میږې مسین خویا کړې دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخت، او د دې ورور مې چې دی د اختر نه بعد واده مو کوژده مورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کړې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړي.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرې دو سره هم نه دي توانېدلی چې د خپل کورنۍ او د غړو مړی ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي رادیو ته وویل چې تیر میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اب په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیرته وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو نظام الدین مدقق ازادي رادیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنۍ غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، میگه آب برای هیچ.
مونږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکو لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمی او کاستو له امله نشو کولای په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنۍ او خلکو ته د رسنیو له لارې عامه پوهاوی اړین دی.
کسایی که به گدار در آب میزنن خودشانه باید آگاهی بکنن.
د ښاغلي حمیدي په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواکیاستي زمونږه دارا پورونه او نور راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه راپورونو متن هم لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسه خبرونه کې 25 دقیقې بس د سالم محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکونسي مالیه د نو ورکړې له امله په ننګرهار کې د ول سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولې او خبرداري ورکړې چې د مالیه د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که ژر تر ژره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلی ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینی د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیره شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کوره ویجاړ شوي دي او لس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 10 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دی وی افغان میرمن دی استلو لپریکټ منصرف شو دی. کوبرا غلامی چې د حجاب د نرایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغختل شوی و ل ایران د استل کېدو له خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته وړی و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کوبرا غلامی د ایران د خزو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشی او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهار شنبه نه وخت د هغه څه لکبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او د کار افغان سوداګر کارګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راته کوي د ټاډ یا ټي ای ډی په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پر اسوی او موټر چلوونکي وای نه دي تونې دي دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسناد تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي، ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسناد لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسناد لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خود تورخم دروازې د تړلو موضوع نه وینه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوه او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یو او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړي چې له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلي شي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار رحمت شیرزی. په پیل کې شغل حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره زیانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه موقتی ډول په کال کې یو دفعه د دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات زیانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي او که ویزه هم ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې په تور بازار کې به ویزه اخلي، په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته خصوصاً زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي او بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول، ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ نه پړلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسو، و بادرنګو پرمیانو پارس باندې کښتم 4-5 اوچت کړ. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساره وي افغان سوداګرو او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته ورسېدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړی څوک چا مال چې بېخیله مین تلې او هغه اکرام ونه کړه، او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه. ولله
بله، مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، د پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رئیساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې تازه سبزی یا میوه‌جات دا دواړو خواو ته نه راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي، لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 4 کروڑ روپو مایی، یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دی ته بیا فریج لګولي، اے سی لګولي، او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ. او دا اول د چین نه پاکستان له راځي، بیا پاکستان نه افغانستان، او همدارنګ بیا مخکې تاجکستانه پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړېږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي، په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوه وو چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر د لار باندې تګ راتګ نشئ کړای. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو 3 میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي، نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې صلاح شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولي دي، پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب د ټول خلک دین ډیر مجبور دي. افغانستان میوه تباہ کړه، بیګاره بیرته ولاړه ده، افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه دي، افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
وګورئ، د پاکستان چې د مونږ غونډۍ د غوس نه نه د ډیر کال نه رئیس یې اندغه یو خراب غونډۍ غونډې افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده، دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بزګرو ته باغدارانو ته یو ضرر وستي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو، هر کله پاکستان هم دا کار کړی ده، خپله دروازې تړلې ده، او دام بهیر نشي چې ملمه بوای چې دوال قوت zarar رسیدي که اخوانم سامان د ازي افغانستان سوداګر د اکثرا غوي ته zarar رسیدي چې بیا هم zarar افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم zarar افغانستان ته ده پاکستان د لوی لوبه کې موسره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان د چارواکي د دوی په مقابل کې یو روخانه پالیسینه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده دوی طالبان هم نشي کولی د بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسي جوړ کړي موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو حدنمق حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوه سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته ویل چې زیاتې میوه خصوصي وي او سوداګر لدی درک سخت زیانمن سوي دي
د غزردالو ډیر یو نازک میوه د چکل د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې زموږ غاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هلته مازیګر و نه درېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې به کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې به وته غاډي سار غاډي ورار شي درته پوري د سکینر خراب دی دور بجو پورې په تورخم کې دور بجو نشي دا چې حرکت وکړي و بجو یو نیمه بجو ته پاکستان چوټي راځي په هغه وروسته چې د تاسنا دور کوي د چستان آباد ته ځي باندې سار کیږي دا سار منډي ته چلار شي مکمل ټول ځان دی دو غاډي زردالو زما خپل دی د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې هغه مو کې چې غاډي به تاسنا دور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي ټول تاجرانو ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونی واوریدې خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطح د غستونز د چارواکو سره شریک کړي
مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې د مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت د ټول د ستونزې مونږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه کېشتم ستونزې چې هغه د کېشتم خپل بیا اندازې وچت کړي ده یو بیسد یا دوه بیسد نه چې به بیا اندازې خپل کېشتم وچت کړي ده او مونږ ته ډېر غټه ستونزې ده مونږ دا مشکل بار بار ول مشران لموی لی دی او د تاغ تجدید طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده دا خو سپورټه خبر نه ده دا خو تورخم د سیولار ده چې په ګینټه و دیږي ټول نړۍ ته خبريږي په ګینټه کې مشکل لې ټول نړۍ ته خبريږي متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ zarar مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ولې چې موږ صرف هم د پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو هغه پاکستان هم دغه ته بل په یو باندې کله بل باندې مالونه ایثار شي او اوس کله به خې به اندازې هغه کشته مې ټیکس دې لګولې دا موږ مالونه چې اوس پس دې زی اله نو نه کیږي چې ماډري ور او دادي مسول دې ګمرکی پوره کی نور باوالاو ته نه پاتې کیږي
ډیر مننه د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصلاح ازادي رادیو ځینی موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتګ د لنډمهاله اسناد په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه دے چې ټیټ په نامه کار دے ٹی ڈی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي سی او چې یو نیمه میاشو شو لږه ما جمع کړي دے پتر سپور لاندې دے راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنواری تاسو چې هلته خبریالي کوي د ٹی ڈی اسناد په اخیستلو کې ولی ځند راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنې د کی دوه قسمه خبره یو خداوا چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه د اسناد داخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه د اسناد داخلي خو ځنې ډرورانو بیا په کومو کتل چې زیاتره په کې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي او وی داسې فکر کا چې کبیا وا دا سیاسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی دا سنجیده و نخلی نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي نو مودا دوی ته خډيره ورکړل شي خو دوی په کې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نکړ شي نو بیا ځکه دې مشکل سره مخ شي.
خو شنوار سبزینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللوم هغه کې بیا داسې ګاډي چې کله ډیر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پیښور نه تر تورخم پورې په دې کې د ترانزیت ګاډي همي د خوراکي شیانو بیل پرې دي دا سی دا غیر خوراکی شیانو بیل گاڑی نو چې څومره هم او قتل سخواوشه یو نیمه سلو پورې گاڑی په ذاتي ورو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلی او هغه طرف نه هم مطلب لزګونه گاڑی پاکستان ته راغلی او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تاګوکا ځکه زه دوه ځل خپل تلوم ما وکتل او که چرته ټرافیکی ستونزه را مخ ته شي یو هغه وجه کې دی شي چې دوی په لارو کې ریسار شي یا بیروبار زیاتی یا د کسٹم هغه عمل سست رواني نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم داس نه دی نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګراتا کې د ستونزو له ایجاد سره لته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی ځکه چې یو خو افغانستان نه حکومت تازه میوه او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی غچ په وخت باندې روانه رسی نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمای راشي چې کله په مارکیټ کې د اوسیز کمای راځي نو هغه سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات له دغه خوراکي شیان په وخت باندې ته ونه رسی نو هلته کوم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډیر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزی ته ورزو. شیرزی صاحب د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتي لوبم کړی ده هم په تجارت د افغانستان سره به مغه سیاسي او استخباراتي لوبه کې په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي اته کډوالو سره دوی سیاسي او استخباراتي لوبه کې بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم دا ده چې افغانستان کې دا خبره و چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او دا چې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوس خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلودل د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره و په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره او پاکستان هم هماغه مخته شوی ده په تجارت هم دا سیاسي کې لوبونه کوي او په هر څه نو تر څو چې په افغانستان کې یو قائم حکومت رانشي ډیپلوماسي یا د ګټ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کلی د مخکم بیا هم پکې بیا هم پکې او څوک نشته چې جدی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت همداسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تراچۍ میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا میلمه چې وایي چې څوک بے سواد د ډریوران دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصدن هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خو بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم د هغوی هم ډریوران بېسوادان ده، نو ولې هغوی ته اسناد میلاویږي؟ چ افغانستان ډریور ته وایي چې بے سواد او بے سوادی په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړل. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست کې او سیاست د سیاست سربیره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم ده کې مونږ ولیدل چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي. چرانی سي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي، اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره وو هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړي او په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زور کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او کبیا کاغذ نه ورکول شي نو لوک سہولت دی پیدا کیږي چې ورته دا کاغذ دی زر توزیع کې ډریوران ته، یا کدي ویزې مشکلې نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزا ور شي، پاسپورټونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي، او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزی او میوه خود څه وشه ده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه ته خپل خراب خرچه هم نه کوي. نو ویلم د پاکستان حکومت نو د طالبانو دا ده او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي، خصوصا دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي. مونږ خو بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی ده پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې د پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سره مابین کې سره پنځه پاخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم ماپ کا مونږه ماپ کو او مونږ دی خبر ته چا لبیک نه دا ویل نه امید دا لرو چې سره دواړه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیره ورانه تم هم چې نن چې دا کاغذ ډیر پس مشکله جوړی شي چې پلس 15 سره د کاغذ ډیره ور لا سره نه شي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شي چې ډیره پیسې دی وغواړي او کله چې بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډیر لګیږي نو
د پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستا دلاسه خو زرا زرا شم
دلا سبو زرا زرا شو می خورلے سینا چڑ گیا مکہ و نورا یارانا چڑ گیا